دولس بجی او دیرش دقیقی دی پا مکری دی خبرونو لندیستا.
دا افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وشوده. شغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤول د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. ناوالنی تیره یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوي دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې شولې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیرې ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر 140 کیلوګرامو ډیرې ښیښان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټې ښودل شوي او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشرود ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي، په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی او له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشې مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشې موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 29 نیټه د زرنج ښار په درې مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته ششم سودا کړه.
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد شوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم مخمنه شنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد مخستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته حسین نه کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزه څه خبره ده چې په دانی مشفه د کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د امن روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د امن روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تیر بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تشکیدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوی چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو ترڅنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دا ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼمیشتو سیمو کې راټولیږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کیږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصول معتادینو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصول معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولې دي. قمر ګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
دسته شې شوم سودا کړه.
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګل چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګل و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګل معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
شزه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګل لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما منایسی
کیسه زه د وی مالج ډاکټر په هیڅ لخپل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وایي. دا وړن جلوی باید درس وایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کلا کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وایي چې دا یی دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي. خدا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودل وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1994 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلې چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمينه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغه خپل هغه د تداوی دورې په شفاخانه کې پوره کړی وي، دویم په خپل خوخه دلته راشي، دریم به سرپنا معتادین ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکی زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فنی زده کړې کوي، کله چې د دېز نه فارغېږي دوی زی پول کورانوی سره یوځای کیږي، بیا هلته دکانونه جوړوي چې د دې بیلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشری پرامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشری ته معرفي کوو، هغه به شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغه نور دفاتر سره اړیکه نیسي، دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی تر لاسه کوي دا ډیر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړی ورکو هم نظری دي او هم عملی دي. زمونږ ورزيده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي، د غسلور فعال اور فو کې مونږه خیاطی ده، برق ده، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموس دل ترازی څونه وخت کې دی یو کیسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، آتا تر بوټ جوراب دریشي او کالی او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې ورکو، قلمونه ورکو، تختې شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په ارسه کې ترانسفارمرې جوړ کړې، بعض شیان نور جوړ کړې دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالیم دی متعدانو ګنډلې دي، بي ته هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلسکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطی په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دی، خو داسې پلان کې لرو کېدای چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو د پاره دی، نور مرکزونه چې دی هغه د رو خلکو د پاره دی. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړې چې مسلک زده کړې، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کیږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کیږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته منګه د مسلکی زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فنی زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شاراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته به داخل کو، دغه مسلکی، دغه عرفوي، دغه فنی زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي، همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه؟
چون هغه زین لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغه یو عام د زده کړې زیورته مسایل شي، عام د اوسېدلو د بده باش چې بیا دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لار نشي هغه د عملونه کې بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم شی نه لري. څه فکر کوي چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین نه لرم، زما ته خزیه خکور کم زیدې چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار د پاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونی کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضی وسایل ورته لشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نادولتي روغتون کې بستر دی، وای له دریو کالو راهیسې یې در تری ماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولو معتاد سو او د نشي له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما دی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټرامادول ټابلیټ واخستل دوه دانی می خوړل اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دې اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی و. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان دوز دې تور سی د ورځې ما 15 دیر سلوخ ټرامادول خوړل او مشکلات کومول کی خو مرسته نه سره کړو مشکلات زیات کړو راته کوم وخت ما ټرامادول استفاده نه کړی ان دلته پوسټیل ورتور کی خوځي فل لابسټرنل لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت سمارټ ټرامادول شروع کړی دی ان د کورونې لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو د انډیوالانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو ان کزه ته خپل ودان مخاره کم ما بدن ټول زخم نو وسم ټرامادول د ډیر استعمال لاسه کوم مخمنه شنه کوي کله چې وسمه د ماستری یو کال درس نورم فلس کړو ایندا کې به ما د ماستری اسناد مخستان او بل خبر دا وسی کوم درسونه سیما ویلې دی هغه ویني د سکړو شپته په صد دماغ درسونه لمنځه تللی وو. کوم وخت د مایټر ماډول ډوز ډیر زیات سو د سیو سیدا د کپاتاسي سخري اس پارک نه رقاومته یو کم نه شبر کول خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه عمومي منیجر دی عمومي مسول په ست باندې ما کار کاول د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو ار هغه په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې زه دومره می اعصابو کار نه کاو راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدوغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه ان تقریبا په هغه ځکه دماغ ولسنی متل زر افغاني ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو کار لري کړو اما هغه وظیفه ما عزت او منډیوالان ټول لا سور کوم ماش به سیمګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یو کورنۍ ته ولېګم خپل اکاونټ کې کوم پیسې ویغم بم دي نشو راتللې دي ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګ یا مو اخیسته هغه مو خرڅاو د موجودو سم ټول فرار د لکه چا کوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای دورس کار مې کرکټ اکیډمي کړی ده خو وخت دې کې کوم وخت ما ته دا زخمونه پیدا سوي د کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لاس خېستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور مرزخ راته لار ورور مرزخ راته لار سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې جوړ نه کید زون مې نه دې د ټرامادول هم د مواد مخدر په واسطه روان سوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راکېني ورسته په کور کې یو شورې هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوسی چې دا شورې د څه شي وو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو، شورې د چا، او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ودرے گا دا دروازہ و روٹا کوم نہ پوئے گم چی فرید با پکور کی ویو کنا او تاسو بات سپیلری تو درے گا چی بے دروازہ و روٹا کوم
السلام علیکم بشیر لالا، سړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووزه خو له نرخه یې مه ووزه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دی ښه.
شای نه کاری، نه پویگم چی دست پای ولی غاپی. خام خط خبرشتا.
او خزی، چه خبره ده که پدانی ماش پالا که روی پا کور که گرزی؟
سپی غاپلا، ما ویل غال نبی را غلی، زکر ما بسی رواتم.
نو سپای خطو لشپا غاپی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازی ده سپی غاپا نده، سمان پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی، رازوی ده شایی چایم نشتا. سترگ دل خوبه دی، هم ده سپای بدی لی دلیوی، او ده انسان گمان بدی ور بندی کرده وی.
نه سپای نه و. اوهو، در کور دروازه تا مخستر خلاص پریخی و؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده، تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده. زمان خیلی عدی که ماسکوتن می در کور دروازه و تراله. ریختی اغل نوی را غلی.
اغا غم لدلی تاریاکی نوی بڑی.
خوهی، تاریاکی نوی بڑی. دروازه چه بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره؟ خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.